द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
خدر منو وريدن کو دیو رادیو ته یواری بیا په خیر را لې نن د خالی ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 8 نیټه د وخت په پاکستان کې د سهارت نیمه افغانستان کې د سهارت او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د جمعې ورځ او د شپې 11:30 بجې شوې دي په دې سارنۍ خبری خبرونه کې درته زه وخت ورشا یواری بیا هر کله وایم د نیم سات دی خبرونه کې وتاو ستا یو شمیر مهم رپورټونه هم وړاندې کوو خو لومړی ورزره خبرونو سرټکو ته د پاکستان د بارنو چار وزیر خواجه آصف ویلی په افغان طالبانو د پاکستان نه زیات اثر د روس او نورو سیمه ییزو هیوادونو دی موړي په واشنگټن ڈی سی کې د پاکستان په سفارتخانه کې د وی او وی سره د مرکې په وخت ویلی افغان طالبان نن سبا په پاکستان بے باور دي
د کورونو چار وزیر دغه خبرې په داسې مهال کړي چې امریکا او افغانستان په پاکستان تور لګوي چې په خپل خاور یې هاغه ترهګرو لا پناه ورکړي څوک چې په افغانستان کې د امریکا او افغان عسکرو پر ضد جنګیږي
او ملګرو ملتونو په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ پوځي ائتلاف په تور فهرست کې شامل کړي د ملګرو ملتونو رپورټ وایي سعودي ائتلاف په یمن کې په هوایي حملو کې په سونو ماشومان او عام خلک وجلي
د ملګرو ملتونو رپورٹ چې رائټر ایجنسی ته په لاس ورغلی وایي حوثی یاغیان هم په کال 2018 کې په یمن کې 1,400 ماشومانو د وژلو او ژوبل کولو ذمهوار دی
د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ به تمه ده راتلونکې هفته د ایران سره شوې جوهري لوزنامه بیرته نامنظوره کړي بلخوا ایران د نړۍ شپږ وتلي هیوادونو ته خپل لانجمن بلیسټک میزایل پروګرام په سر د خبرو وړاندیز کړی
رایټرز د یو نامعلومه سرچینې لا کولوي د غلړ کې لومړی خبرې ترې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په ترڅ کې شوې
اوس پام شي د خبرونو تفصیل ته پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف ویلی په افغان طالبانو د پاکستان نه زیات د روس او نورو سیمه ییزو هیوادونو اثر دی خواجه آصف ویلی اوس د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ ډیره بې باوري ده او نن سبا په افغان طالبانو او د پاکستان نه زیات د روس اثر دی په واشنگټن کې د پاکستان په سفارتخانه کې د وی او وی اردو سره د خبرو په وخت د پاکستان د بارنو چارو وزیر ویلی افغان طالبان نن سبا په پاکستان هغه شان باور کوي څومره چې امریکا په پاکستان کوي نوموړي ویلي بیا هم پاکستان هڅه کوي چې د اکتوبر په 14 نیټه په مسقط کې د خبرو اترو دغه پړاو بیا پیل کړي او د څلورو هیوادونو ډلې پروسه بیا مخ په وړاندې بوزي پاکستان د کورونو چارو وزیر د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو په اړه ویلي په تیرو څو ورځو کې په دغه تعلقاتو کې یو څه پرمختګ راغلی دی خاغلی آصف د امریکانه غوښتلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو ښه کولو کې خپل کردار ولوبوي او ملګرو ملتونو د زیارت په ورځ په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ پوځي ائتلاف په تور فهرست کې شامل کړي رایټرز خبری داروای د سعودي ائتلاف ترڅنګ د هوتسي اغیانو نمونه چې ایران یې ملاتړ کوي د یمن پوځ د یمن د پوځ په لوي ملیشه ډلې او په دغه سیمه کې د القاعده ډله هم د ملګرو ملتونو په دغه تور فهرست کې ور شامل کړی شوی دی د ملګرو ملتونو په رپورت کې راغلی د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ ائتلاف په یمن کې د حملو په وخت 603 ماشومان وجلي او یو شمیر یې جوبل کړی دی رپورت زیاتوي کال 2018 کې دغه ائتلاف په یمن کې په سکولونو او هسپتالونو 18 حملې کړي دي د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ به تمه ده راتلونکې هفته د ایران سره شوې جوهري لوزنامه نامنظوره کړي چې بیا به پرې د امریکې کانګرس په 2 میاشتو کې نور قانوني ګامونه پورته کوي چې آیا دغه بیرته منظوره کړي او که نه بلخوا ایران د نړۍ شپږ وتلي هیوادونو تر خپل بلیسټک میزایل پروګرام په سر د خبرو وړاندیز هم کړی چې د جوهري تړون په سر امریکا لخوا راوچت شوی تاوتریخوالی راکم کړي سرچینې د چارواکو د خولې وایي ایران تیره میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي شورا د غونډې په وخت نړیوالو مشرانو ته دغه وړاندیز کړی دی نړیوال مطبوعات وایي ایران دا ګام د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ د هغه ګواښ وروستو کړی چې ویلي دي د ایران سره د پخواني صدر براک اوباما په وخت کې شوې جوهري لوزنامه تر ټولو بده لوزنامه ده او ډیر زر به یې ختموي امریکای خارجه وزارت په سعودي عرب د ټارټ په نوم د میزایلو دفاعي نظام خرڅولو منځوري ورکړی ده. د امریکای پوځي مرکز پینټاګان ویلي دغه دفاعي نظام په لګولو بعد د یوې اندازې تر مخه 15 ارب ډالر مصرف راځي. سعودي عرب د امریکای نه د سلور سلویخ ټارټ 368 میزایلو او یو شمیر رادارونو او د اور د وجلو د آلاتو غوښتنه کړې ده. پینټاګان ویلي په سعودي عرب کې د دغه میزایلي نظام په لګولو سره به په منځني ختیځ کې د ایران د خطرو مخنیوی وشي. او د امریکې لاس ویګاس ښار پولیس وایي دوی لا اوس هم په دې نتیجه نه دي رسیدلي چې د اتوار په شپه په دغه ښار کې په یو کنسرت د خونړۍ حملې کوونکي تن مقصدونه څه وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په داسې حال چې د پاکستان او د امریکې په خپلو کې تعلقات تاوجن دي، د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د واشنگتن دوره کړې ده او د یو شمیر چارواکو سره لیدل کتل کړي. نوموړي 13 ورځې په واشنگتن ډي سي کې د پاکستان په سفارتخانه کې د یوې مرکې په وخت باندې ویلي دي چې پاکستان اوس په افغان طالبانو باندې دومره اثر نه لري. نوموړي ویلي په افغان طالبانو باندې زیاتره اثر د روس او نورو سیمیزو هیوادونو دی، اوس د هغوی په پاکستان باندې هغه پخوانی باور نه دی پاتې کوم چې د امریکا خیال دی. تفصیلات اورو د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې د ماو چدیل نه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دا مهال په افغان طالبانو د پاکستان نه زیات د روس او نورو سیمیزو هیوادونو اثر ډیر دی. خواجه آصف ویلي تر څو چې په افغان طالبانو زموږ د اثر خبره ده، اوس زموږ ترمنځ ډیره بې باوري ده. زما په فکر د سیمې نور هیوادونه په خاصه توګه روس په طالبانو ډیر اثر لري، خو بیا هم موږ هڅه کوو چې د اکتوبر په 14 نیټه په مسقط کې د خبرو اترو دغه پړاو بیا پیل کړو او د سلور هوادونو د ډلې پروسه بیا مخ په وړاندې بوزو. په واشنگتن کې د پاکستان په سفارتخانه کې د وی او ای اردو سره د لنډو خبرو په محل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي افغان طالبان نن سبا په پاکستان هغه شان باور کوي څومره چې امریکا کوي، خو بیا هم د روانې میاشتې په 14 نیټه د طالبانو سره د سولې خبرو اترو کوشش کوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو په اړه ویلي په 13 ورځو کې په دغه کې پرمختګ لیدل شوی. ښاغلی آصف د امریکا نه غوښتلی چې په دغه اړیکو کې نور خوالی لپاره دی خپل کردار ترسره کړي. خواجه آصف د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوه د افغانستان سفر په اړه ویلي جنرال باجوه په دغه سفر کې افغانستان ته وړاندیز کړي چې په یو بل د تورونو په ځای دی افغانستان موږ ته ځایونه وښایي او موږ به هلته د دوی په وینا عملیات وکړو. که دوی چمن یادوي، که پېښور او که کوټه یا په پاکستان کې بل کوم ځای، موږ دغه ته تیار یو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر دغه خبرې په داسې مهال کړي چې امریکا او افغانستان په پاکستان تور لګوي چې په خپله خاوره یې هغه ترهګرو له پناه ورکړي څوک چې په افغانستان کې د امریکا او افغان عسکرو پر ضد جنګیږي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم د افغانستان او سویلي آسیا پړه پله تګلاره کې په پاکستان نیوکه کړې وي چې د ترهګرو د مرستو نه دی لاس واخلي، خو پاکستان تل دغه تورونه ردوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم د افغانستان او سویلي آسیا په اړه خپل تګلاره کې په پاکستان نیوکه کړې وي چې د ترهګرو د مرستو نه دی لاس واخلي، خو پاکستان دا تورونه ردوي.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو موږ د ویب پاڼې پته ده www.voadiwa.com. The Twitter ID is @VOADIWA.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکای پاکستان د پاره پخوانی سفیر ویلیام مایلم ویلی دی چې که پاکستان خپل خارجه تګلارې کې بدلون را نه وسته نو امریکا او د صدر ترامپ انتظامیه به په سنگین بندیزونه ولګوي. د ویلیام مایلم سره دغه مرکه د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین کړی و چې حال به تاسو ته وړاندې کوي د ډیو ریډیو بل همکار محمد عالمگیر.
د تیرې نه پرواز د امریکا دفاع وزیر خاغلی جیم میتس د فوزی چارو کمیټې ته ویل امریکا غواړي چې پاکستان له افغانستان کې د امریکا امداد لپاره یو اخیری موقعه ورکړي. وړاندې د دې چې صدر ترامپ اسلام آباد د یاغي ډلو په امداد نور فشار سره مخ کړي. د تیر سمودې راهسې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي او چارواکي په افغانستان کې د پاکستان پر رول پښتنې کوي، خو بیا پاکستانی چارواکي دریز لري چې امریکا افغانستان کې د خپلو ناکامو پړه په پاکستان اچول غواړي. ویلیام برانټ میلام چې د امریکا پخوانی صدر بل کلنټن په دور کې د پاکستان لپاره سفیر پاتې شوی او اوس واشنگټن کې میش سیډنیز ادارې وودرو ویلسن مرکز سرکار کوي، وایي پاکستان له بعد د حقانیانو او نور افغان طالبانو مخه نیولوي.
Okay, you've got one more chance to cooperate with us.
Yes.
And if we still see the Haqqani network.
سره به چې جنرال میتس د کانګرس فوزی چارو کمیټې ته ویل پاکستان له بعد حقانیانو لار نیولوي او دوی سره سم نور افغان طالبان به هم د خپل خوانه افغانستان ته آزاد تګ راتګ نمنه کولوي. کوچری پاکستان دې نمنه نشو نو موږ به خپل تګلار بیا بدلو او په پاکستان به فشار زیاتو، خو دغه فشار به سوي د دې اندازې لا چاته نشته. سو ورځې وړاندې د امریکا دفاع وزیر هند او بیا افغانستان ته دوره وکړه او منځ کې پاکستان یې نظر اندازه کړ، خو اوس ښاغلی جیم میتس وایي زر به اسلام آباد ته ځي. دغه دوره به کله وي دا لا معلومه نه ده. د جنرال میتس پاکستان لا د اخري موقع ورکولو خبره به راتلونکي کې څه ګټه یا نقصان ولري. د دې په ځواب کې پخوانی ډیپلوماټ ویلیام میلام د وایس اف امریکا ډیو ریډیو همکار افتخار حسین ته وایي
is that we don't really know what's in the president's mind or in
یو خبره چې چاته نه د معلومه هغه دا د صدر ترامپ او د جنرال میتس د ارادو د دینه سوک نه دی خبر، او دا چې د دوی د دې خبرې څه مطلب دی. کوم افغانستان کې نور هم لسکاله ایساری ګو نو بیا براله پاکستان سخت فشار لاندې کول وی، ځکه چې افغانستان کې زمونږ ګټه د پاکستان د کومکو همکارۍ نه علاوه گرانی دی، او کچره مونږ دغه تلکسات لپاره یو سو کارون لپاره ایساری نو دا بیا بدل خبره ده. خدا اخیری خبره غوړې د انتظامیه د پام نه د ورزیدلې. د امریکا سینټ تا یو بل اورونه کې د امریکا د فوز مشر جوائنټ چیف اف سټاف جنرال ډنفرد ویل پاکستانی استخباراتي اداره آی ایس آی وسلوالو سره اړیکې لري، خو بیا پاکستان دا تورن رد کړی او د پاکستان د فوز خبری سانګې آی ایس پی آر ویان میجر جنرال آصف غفور وایي د نړۍ هر استخباراتي اداره وسلوالو سره رابطه کوي او رابطه او تعلق کې فرق دی. واشنگټن ته په دوره د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وایي پاکستان د امریکا افغانستان لپاره نوې پالیسۍ کې د هند رول په اړه فکر وړي، او د واشنگټن سویلي آسیا لپاره د نوې تګلارې اعلان سره د امریکا او پاکستان تعلق په یو نوې ډګر روان شوی. خوسیډنکار او ډیپلوماټ ویلیام میلام بیا ټرمپ انتظامیه د هند پتا استعمالولو سره متفق نه ښکاري. دی وایي پاکستان همیش له هند خپل دښمن ګڼلې او پاکستان په سکانې کولو لپاره د هند نه کار اغستل به اخیارتیا خبره نه وي.
Threatened in some way employ India to put pressure on Pakistan.
Yeah.
That is so counterproductive I can't describe it.
دیوای صدر چې د افغان پالیسۍ اعلان په محل پاکستان له دړکی ورکولی او پاکستان باندې فشار راوستو لپاره د هند ذکر کوو، نو زما په اندازا دا خبرې بغټې اون لري، ځکه چې پاکستان هند خپل دښمن ګڼي. په داسې حال به هند پاکستان په سکانی کړي. د پاکستانی خارجه وزیر خواجه آصف واشنگټن تر دورې په اړه خاغلی ویلیام میلام نظر لري پاکستان امریکا سره په تعلق کې خپل ګټې لټي، او د دې دورې نه د دوه ستوکو نشته، ځکه چې پاکستان ټول پالیسی د هند نګیر چاپیر تاویږي او هند دوی خپل دښمن ګڼي او پاکستان دا چلن بویا چې بدل کی. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه کو امریکا او پاکستان یو بل سره رضا نشول، نو کې دي شي چې ټرمپ انتظامیه په پاکستان کې ډرون بریدونو له نور زور ورکی، او کې دي شي چې د پاکستان ناتو ائتلاف بیرته د ملګری حیثیت هم ختم کی. د دې خبرې تایید جنرال میتس کانګرس تخپل اورونه کې هم کړي، خو بیا پاکستان په خوانی سفیر ویلیام میلام وایي د پاکستان او امریکا د اویا کالو په تعلق کې عمر له پاکستان د خپل خوخه کومک کړي او د غټو پابندو باوجود یې هم گزاره شوی، او بل دا چې امریکا کو سه هم یو ډیر غټ مضبوط اقتصادي طاقت دی، پاکستان یې د منګول د لاندې نه دی راغلی.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د محمد علمگیر نمو د غیر رپورت تفصیل واورید. ورزوبل رپورت په لوتا ملګرو ملتونو په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې چې کم جوړ پوځي ائتلاف ته په غی باندې هغه په یو تور فیرست کې شامل کړی دی، او د ملګر ملتونو رپورټونه وایي چې سعودي عرب چې دغه کوم ائتلاف ته دوی په یمن کې په هوایي حملو کې په سونو ماشومان او عام خلک وجلی دي. د دې په وجه باندې په دغه ائتلاف باندې دغه بندیزونه لګیدلي او د تور فیرست کې ورشه ملکړی شوی دی. د ډیو رادیو همکارا ماوش جلیل پی د وایس اف امریکا یو رپورټ کې تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو د زیارت په ورځ په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ پوځي ائتلاف د ملکی وګړو په ځانګړې توګه د ماشومانو د وژلو په دلیل د دې سازمان نوم په تور فیرست کې شامل کړی دی. رایټر خبری اداره وایي د حوثي یاغیانو نمونه چې ایران یې ملاتړ کوي، د یمن حکومتي ځواکونه، د یمن د حکومت پلوه ملیشه ډلې او د عربستان په شبا جزیره کې د القاعده ډله هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل کړي شوې دي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې راغلي د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي د کوششونو سره سره د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ ائتلاف د حملو په نتیجه کې په یمن کې شپږ سوه درې اتیا ماشومان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف د کال 2015 په مارچ میاشت کې د حوثي یاغیانو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي وو. د ملګرو ملتونو رپورټ چې رایټر ایجنسی ته په لاس ورغلی وایي حوثي یاغیان هم په کال 2016 کې په یمن کې سلور سوه څوارلس ماشومانو د وژلو او ژوبل کولو ذمهوار دي. دا رپورټ د زیارت پر ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګټریس لخوا د امنیت شورا ته ورکړل شوی دی. په رپورټ کې راغلي چې په 2016 کال کې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف په یمن کې په ښوونځیو او روغتونونو باندې اته دیرش حملې کړې دي. خو په رپورټ کې دا هم ذکر شوی چې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف په سیر یو شمیر سیالو ډلو په یمن کې داسې اقدامات هم کړي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې مخنیوي وشي. په جګړه کې نورو ښکېلو ډلو دا ډول اقدام نه دی کړی. د ملګرو ملتونو رپورټ هغه ډلې چې په تور لیست کې شاملوي د هغوی پر ضد کوم اقدام نه کوي او یوازې د هغوی ګامونه له شرمه ډکې بولي او د هغوی نه غوښتنه کوي چې د ملکی وګړو په ځانګړې توګه د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د یمن په جګړه کې د ماشومانو په ګډون څه د پاسه لس زره ملکي وګړي وژل شوي دي او دغې جګړې د عربي نړۍ دغه ناداره هیواد د قحط سره مخامخ کړي دي. مرستندوی ادارو د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف نه غوښتي چې د حوثي شیعه مذهبه یاغیانو پر ضد حملې ودروي چې دوی د خلکو سره لومړنۍ مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د 2019 کال د مې په 15 نیټه ویلي وو د یمن د خلکو یو نسل د لوګي سره لاس او گریوان دی او نړیواله ټولنه باید د هغوی د ژغورولو لپاره اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هم آهنګۍ دفتر ویلي چې د یمن 3.8 میلیونه آبادی بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو دا هم ویلي چې په یمن کې شاوخوا 2.2 میلیونه ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي. د دې ترڅنګ د یمن 4.5 میلیونه وګړي د سکلو صفا اوبو د کمی سره مخامخ دي. حوثي یاغیانو کال 2014 کې د یمن پایتخت سنا نیولې وو. د شام د جګړې برعکس د یمن جګړه ګاونډیو هیوادونو ته د یمنی مهاجرو د تګ سبب نه ده شوې. هم په دې دلیل د یمن شخړه د نړۍ د خبرونو سرلیک نه جوړوي.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی زمونږ سارانۍ خبرونه د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري. د امریکای صدر ډونالډ ترامپ به تمه ده چې راتلونکي هفته د ایران سره شوی جوهري لوزنامه نامنظور کړي. بلخوا ایران د نړۍ شپږ وتلي هیوادونو ته د خپل لانجمن بیلستیک میزایل پروګرام په سر باندې د خبرو وړاندیز هم کړی دی چې داسې د امریکا لخوا روچت شوی تاوتریخوالی راکم کړي. تفصیلات پی اورو د ډیو رادیو همکار زاهد خټک په رپورت کې.
رایټرز نومې خبری ادارې خپل راپور کې لیکلي چې ایران د نړۍ شپږ طاقتونو ته تجویز وړاندې کړي چې په امکاني توګه د ایران بیرستیک میزایلو پروګرام په اړه خبرو اترو ته تیار دي. تهران تکرار سره عزم څرګند کړي چې خپل دفاعي میزایلي نظام به جوړوي هر څه که غربي ملکونو لخوا په دغه لړ کې په ایران باندې سختې نیوکې کیږي. واشنگتن وای د ایران دا ګام د کال 2015 دغه نوکلیایي لوزنامې سره غړونه ده چې ایران د نړۍ شپږ طاقتونو سره کړی و. رویټرز نومي خبري ادارې خپل راپور کې ویلي د امریکا صدر ډونالد ټرمپ لخوا دغه تړون نه د وتلو د ډکو وروستو ایران د میزایلو پروګرام په اړه شپږ طاقتونو سره خبرو اترو امکانات څرګند کړي. رویټرز د یو نامعلومه سرچینې له قوله وایي دغه لړکې لومړۍ خبرې اترې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په ترڅ کې شوې. امریکایي او غربي چارواکي دا پخلی نه کوي ګنې دغه لړکې کومې خبرې اترې د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن او د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ترمنځ شوې وي. د ایران خارجه وزارت ویان بهرام قاسمی جمعې په ورځ ویلي د تهران بالیسټیک میزایل پروګرام د دفاعي مقاصدو لپاره دی او دغه لړکې کومې خبرې اترې نشي کېدی. د ایران لخوا د بالیسټیک میزایل په حقله کومو خبرو اترو وړاندیز په حقله د امریکا خارجه وزارت د سویلو نه انکار کړی خو وایي واشنگتن پوخ عزم لري چې د ایران لخوا امریکا د امریکا اتحادیانو یا سیمه ایز امنیت ته کوم قسمه خطر چې پکې بالیسټیک میزایل پروګرام هم شامل دی ځواب ویلی شي.
قدر من اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د پاکستان فوج هم د حکومت لخوا د کلدم تندره و ډلو سیاسي بهیر تر واسترو د پاره لارو چارو او پیل کې دوه پخلې کړې دي خو سیډونکو دا وایي چې جمهوریت عمل کې برخه اخیستل ک د هر چا حق هم دی خو باید چې غیر قانونا ګرځول شوی ډلې په دغه کې چې کوم کسان شامل دي هغه په سیاسي بهیر ته رانشي څوک چې تندروا نظریات خوروي. تفصیلات اورو د ډیو رډیو خبريال اورنګزیب خان پر رپورٹ کې.
د پاکستان فوج هم د حکومت لخوا کلدم تندروا ډلو سیاسي بهیر ته راوستلو د پاره لارو چارو پیل کېدو په خلې کړې دي خو ناکیدین وای چې جمهوریت عمل کې برخه غسل د هر شاه حق دی خو باید چې لا قانونا ډلو کې شامل اغه مشران سیاسي بهیر ته رانشي څوک چې تندروا نظریات خوروي. د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور هم دا منلی دی د حکومت لخوا دا عمل پیل شوی دی او مقصد یې دا دی چې داسې تنظیمونه هم په ټولنه کې مثبت کردار ولوبوي.
اس کے اوپر کچھ بات چیت کرنی شروع کیا کہ ان کو کس طریقے سے ہم مین اسٹریم جو ہے وہ کیا جائے تاکہ وہ ایک کنسٹرکٹیو کنٹریبیوشن کر سکیں. اب اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا جس پہ حکومت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی.
دا کلدم تندرا وڈلو پر سیاسی بہیر کے شامل اول منصوبے رستو دا ملی مسلم لیگ پنامہ پخوانے وزیر اعظم نواز شریف دا ناہلا کے دو رستو ہلکا یو سل شل زمینی ټاکنو کې برخه اغستل دغه غنګوسو ته وده ورکوي او اوس د پوز ویان ادارې د دغه ډلو سیاسي عمل ته راوستلو په خلې یو ځل بیا د باز ګرم کړي دي چایا د دغه ډلو سیاسي میدان کې فعال کردار به سیاست ته توندره و نظریات خبرانه ولي. په دې حقله په پیښور پوهنتون کې انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ پیس اسٹڈیز مشر جمیل چتر علی وای د پاکستان قانون کې دغه شان څخه دغه نشته چې داسې تنظیمونه د سیاست نه ودروي او په کار ته انتخاباتو کمیسیون قانون کې ترمن وشي چې دغه توندره و ډلو سیاسي کردار مخ ونیسي. جمیل چتر علی دا خبره هم کوي چې دغه سیاسي ګوندونو سارنه هم په کار ده چې دغه توندره و ډلو په مرستو انتخابات ګټي.
خو بیا هم پدې کې چې کم تنظیم یا دغه یو عہدیدار یا یو رکن باندې د بین الاقوامی پابندو یا د قومي قوانین طرف نه پابندې وي نو هغه تنظیم الی رجسٹر کول پکار دي چې هغه کسان د خپل د ارګنایزیشنل سټرکچر نه وباسي یا هغه خلک هغه ائیډیالایز کین نه دا خو قانوني ترامیم پکار دي. بل خو سماجی توګه باندې د دې لپاره چې کم خلک مین سټریم پالیټکس دي هغه سیاسی پارٹول پکار دی چې د دې سره کدی الحاق کوي نو چې الیکشن کمیشن په اغي باندې هم نظر وساتي. لکه فار ایگزامپل ک اوس نن ملی مسلم لیگ رجسٹر نشي د دې وجنه چې جماعت الدعوا باندې بین الاقوامی پابندی دي خو سبال هغه په لاهور کې په یو بل الیکشن کې د مسلم لیگ نون حمایت اعلان وکړي نو آیا مسلم لیگ نون باندې بیا پابندی نه پکار؟
د روانو چارو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي سیاست کول د هر تن حق دی خو سوال راپورته کوي هغه تندره ولا قانون ډلې چې لاسونه د پاکستان اولس او د پوس په وینو سره دي نو آیا د سیاسي بهیر ته راتلو سره به دا غوي دغه جرمونه او بخلی شي؟
چې دې کې کوم خلک انوالو وي او یو کس واضح جرم کے شامل دے، قتل کے شامل دے، ٹیررزم کے شامل دے، نو آیا اگر بس معاف شول خلق وجل دی آگ خلق تو سر بس قانونی سے دغت کی گی چل کر تاسو دا لس کسان دو کسان دا معشوان دا لوی دا پوجان دا سیویلین وجلی دی آگ خلق تو سر بس دا اب بلی گی تی او کنا اگر معاف شول اچھے بس بل دالے چی اگر بدا کلیر کٹ دا وئی چې دای او وسله وګرځول آی به دا اعلان کوي چې او موږ اوس انتها پسندینی کوو، اوس موږ انټالرنس کوو، اوس موږ فرقه وارانه فسادات دی خو ته نه ځو.
د ملي مسلم لیگ چې د جماعت الدعوة یو سیاسي څنګه ده د دې مشر حافظ سید دی وخت نظربندې ژوند تیروي. امریکا په دوی د یو کروڑ ډالرو انعام هم اعلان کړی دی. په حافظ سید کال 2008 ممبئی ترخګر بریدونو تورونه هم دي په کوم کې نږدې یو سل شپږ شپېته تنان وژل شوي وو. پاکستان کې د نوړاندې هم داسې شوي دي چې هغې تنظیمونو په سیاست کې کامیابي ترلاسه کړې ده چې تشدد به یې خورولو، لکه چې سپای صاحبه نومي تنظیم. اورنګزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
سوان ایک ویداریا چھے دا واشنگٹن دا حکومت نظر سرگند بھی
دا ستمبر پا اخیری ورزو کے دا فلسطین پا غزہ سیما کے دا حماس حکومت دا خپل حکمران ادارے دا ماتولو او دا فلسطین اختیاراتی ادارے تا دغل تا دا مکمل زموارو پا خپل اگو دا اخستو دا اجازت ورکولو اعلان اکو. حماس خپل رقیب سیاسی گن فتح تنظیم سر پا خبراتو رکولو هم رضا مندیخ کارا کردی دا او پا غزہ او قبلی دا غارا کے پا عامو انتخابونو کی دو هم سلا شوی دے. غزہ دا فلسطین خود اختیارا علاقہ دا کمچ اسرائیل دا کال 1948 پا عرب اسرائیل جنگ کی دا مصر نا نیولی وا. دا کال 1990 پا نیمے کی اسرائیل دا اوسلو دا لوزنامی ترمخی دا غزہ او دا قبلی دا غاری علاقی او دا دی دفاع او سیول زموارے دا فلسطین اختیاراتی ادارے تا اسپارلی، خو دا غزہ دا زمکو او دا سمندری او دا فضائی حدودو اختیاراتی دا زان سر اساتل. دا کال 2018 نا دا غزہ اختیار حماس سر دے، چاچی میانا رو فتح ڈلا تر ڈیر حد پوری دا مین دوستی دا. حماس د خپل قیام د لومبه ورځې نه د اسرائیل خلاف د وسلبند جدوجهد په خپل مقصد روان دی. امریکي او اسرائیل دواړو حماس یو خارجي ترهګر ګوند اعلان کړی دی. په دې سبب اسرائیل او مصر د کال 2018 نه غزه ته د خلکو په ننوتو او د سامان په ننوستو او دغه ځای نه د خلکو پر راوتو او د سامان پر راوستو بندیزونه لګولي دي. په غزه کې د حماس د اختیار قائمېدو له سببه فلسطینیان په دو حصو کې تقسیم شوی دي. په قبلی زغاره د صدر محمود عباس په مشرۍ کې د فلسطینی اختیاراتي اداري حکومت قائم دی. تر دې وخت پورې د دې دواړو ګوندونو ترمنځ د روغې جوړې پر لپسې ټول کوششونه ناکام شوي دي. د فلسطین اختیاراتي ادارې د غزه د علاقې د اختیاراتو سمبالولو دپاره د اکتوبر په 3 تاریخ خپله یو غونډه وکړله. دا په غزه کې د کال 2014 نه پس دا قسمه لومړۍ غونډه ده. د بین الاقوامي خبرو اترو په باب له د وایټ هاوس نماینده جیسن گرین بلاټ ویلي دي چې امریکا په غزه کې د فلسطینی اختیاراتي ادارې د ذمہوارو ترلاسه کولو دپاره په کیدونکو کوششونو ډیره خوشحاله ده. ددا هم ویلی دی چې موږ د دغه سیمې حالات ټینګ د نظر لاندې ساتو. د اسرائیل فلسطینی اختیاراتي ادارې او بین الاقوامي امداد ورکوونکو ته هم په کلکه سره ویلی دی چې په غزه کې د انساني خواخوږۍ د حالاتو خکولو کوششونه وکړي. امریکا دا خبره په کلکه سره کوي چې دغه سیمه کې چې د فلسطینیانو کم حکومت هم جوړ وي هغه د لازمن ځان د شر شدت نه لرې ساتي، اسرائیل دی تسلیم کی او زړې لوزنامې دی اومني، کمې چې د فریقینو ترمنځ د امنناکو خبرو اترو کېدو په لړ کې شوې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدونکو د ډیو ریډیو درې ساته سارانه خبرونه په دې ځای پای ته ورسېږي. زه بختور شاه سره د پروډوسر نایل محمد او انجینیر ګریګ تاسو نه خو اجازه خو ورځ خو وختونه مناسب شادل وي. الله پامان او تاسو بدر یاد کو چې دې ورسره تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. الله پامان.